هم ستړي مشي په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري. تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار مارک پومرشم هغه چارې پر مخ یوسي چې امریکا یې د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقونو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تعیین او په وروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې سرد مهري ښودل هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نورو هیوادونو اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په وسط هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت دی، د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمی یې دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پوری لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پام ونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان په اړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نه شي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول. ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې حکومت دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدی د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا، بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو تر څنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي، طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوي، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپلمنځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې ادعا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارونکي وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې هکله باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه. او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړه ده چې په هر قیمت او بیاوی دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر احساس را بلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی و، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونیور یې ختم کړای او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقې او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی په شو بیا دزم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مریو خو چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټیم شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دي چې څومره توانم کړه یو په سر نه سره خلم و یو گزار دي چې کړه یو سره مو وشته نو دوه ویل ول مين خو اوره و خبر پښتون خو پولیس تم ووري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلان مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه مې وره اینه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګه په پولیس لاین کې مرانه کین نه په کلاره
او پر دې کوم ته پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړې شو چې په جام کې او په خیبر کې به کوم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړی او ژوندای باندې کو د دوه جنازې را ما ورته د دوه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لای دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر کا در نه کو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پریږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
دیوران د کرغیړه د کرخه آغړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادی استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
اوسم ټولنیز شبکه تیرونه د ټوله نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل او د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورانه باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باثباته کېدو څرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نه ښيي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه مېلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښۍ او د منزلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي، په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کمو خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل ته بیایي. غمه چې شاو پښپګ وشکاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القران برکت الله سلیم شاګردی کړي وایل بد مرغه پر نشي توکل روغ دی دا سره خپل استعداد او هنر نه مخ وخته خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځیدل. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتې مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یوروزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې تشریح شوی و سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم داسل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیه او نموي خبر کم. سکال در رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا بلل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه 40,000 پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او میلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې 600 تخنیکی ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو او نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلدارې ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استاد او قافلې چمتو شوي دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزۍ په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوی و چې د ډیورنډ کرخه رد کړي او فیصله یې کابل ته استولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا تورې د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندل ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه دن ورسته پکې نظامی اډه وسلی خواړه او نور توکي موندل شو. موندل شوی تورې د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیره وي.
و ما ورز دا ونې مهم په خطا کته
ستم جڑے دما یو غم نو سل غم نہ میں پڑھنو یہ کرن ہا پکے سنم جڑے شان آیا پیار
Yamaravanu vaya, Yamaravanu vaya, Yamaravanu vaya.